عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر اومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمېر تر 1300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړي چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سون توکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د حماس ډلې لخوا 209 کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړي دي.
درنو اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې دویم نیمایي کې د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. دا پروګرامونه تاسو واورئ، ښه وخت ولرئ.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. چیرې به مور زده کړې نوې کړې، هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولی شي.
ښځې به بي سواد دي. اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشې دي. هغه مور چې بي سواد ده، هغه یو سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
لوست مور خپل اولادونو سره د ژوند لپاره بارخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچيري با سواد وي د ماشوم سره دغه د اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلی چې کچيري په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینه وو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړۍ کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حساب ورنه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 5 کلونو را په دې خوای میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړې چې د همدغه واجه نه چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم، ډېره داسې بېسواده وي. بازار ته به نه سو تللی. اولادونه دې ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي. ټول مور سره کومک که ما دوی نه تشویق کړي، که دو سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند دې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
5 کاله کېږي. 3 کاله خاصنه اترانه غاده بیا یاوري راغی. څو میاشتې تیر کړې ده. 2 کاله بیا نه دی راغلی.
چې کله خاوند نه یې کنه، په کور کې کوم کارونه تاسو کوی؟
چې نه یې ده، د کور کارونه خو د کور کار ده. چې زه کوم دی بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپل مې ټول مسؤلیتونه دي. د مکتب څخه مور پلار غواړي، خپل ازم چې شانو وسایل خرابېږي، لبرقي سره لدوان سره مثلا فلټر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپل مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نه شو کولای، که په خط نه پوهېدم بل به مې نه شو تویلولی، که په د ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پوښتنه یې کوي درس سره وایې؟
درس سره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کوم، د فیس په خپله چې زه ځم تویلام، دلته یعنی تا چیش که سواد رول لري چې زه کارخانگی دایری و نگورم، زه باید چیره تو کارخانگی پسن، اگه با ما تاویی چی تا من کارخانگی کری کتاب چی ارتا گورم، دایری گورم که نوام های مزمون پا مزمون چه هر مزمون درسی، اگه با زور سره کمک هم کارخانگی باید مخی بودم.
دست با سواد یاب دی کور مشکلات علاوله ایسی دی تاسو میره چون رزره طول دا مسافری که
بیخی نزره جمعی دا اگه وای چه مخی زی جوان چه اگه زره جمعی دا بیخی داردن اگه هم لمجبوری تلنه لمجبوری چه اگه زد اگه کور مخی بوزم جوان مخی بوزم اولاد مکم اگه یا مرینه فقره و دی الاله اگه هم الاله بسی روانی الاله پیدا کنی چه منگه اولادی نه اینده که خش نیک ساله نیک عمل لویسی با سواد لویسی هم ده وی چیزه تاسی مزدیریم زی تاس تا کار کام خیر ده تاسی خپل درس وی اولادو تا و اولادی نه دومره غران جوری چی دا امامش را لور خوب با اول نمره و شپاگه ما پوری ویلی نور را واده دومره غران جوری تو بیامی اوز پی کورس که شامل کری بیام لک رو مید لرو چم ده وی چی با سواد سی چی دی درس وی چی دی اصیلو کی
چار چاپی را دیدی سی کسان لیدی لیدی چی دی کور مسئولیت هم ور لغاری، دی بچو روزن هم ور لغاری، مگر خپلی درس نده ویلی سواد نلری مشکلات سر مخدی؟
او څنګه را دلته لاطراف نه خلق را غلی دی خزی دی بی سواد دی زور سر کمک کاما نور شافال خلق نه کمک واری بی سواد دی میرونه پی ایران کی دی مثلا یا ولایت تو کی کار کری دیر مشکلات لیده هزار مشکلات ده خوشمون دیر سخت مخکی
مثلا کم مشکلات دیر زیاد جدی دی
بسته جوند سخت دی بسته جوند هیچ اوی بیخین جوند سخت دی زکن و بایدار دلسید لائی خپل اولادو پوښتنه نیسي کوی همداسې اولادونه ټول کوچکي همداسې خوښېږي هغوی خو باسواده هغه مور چې بېسواده ده هغه یو باسواده اولاد جامې ته نهشي تقدیمولی هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بیخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم هغه بیخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چېرې چوکر لاړه ګدایي وکړه دا ورته بېتفاوته ده ځکه خپله بېسواده ده
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم
نه نه ده پلار بی سوادی مور بی سوادی آقا خپل اولاد تا چندان توجه نکه هیچ اهمیت ورتنه کاری دیدی چی دا سواد شده زکر خپلا بی سواد ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړې دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه کچیر مور باسواده اوسیږي، یعنی دا په دې معنا چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم شي استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواده وي د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي غوی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خوان مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه که دا خبر مشخصه واضح کړو کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي د کورنۍ نارینه و ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي مهم
مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګه د جامې په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، یو افغان په صفت څومره خوابدې یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواد دغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان مېرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره له انجونو سره له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطحه لوړه بوزي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس د نجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه لتاي څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیاته اغېزه لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي، ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوی واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه تللې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په کور کې نارینه ولا ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګې نشي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړی کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زحمی چې مور لري هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي او طبعاً چې ماشوم ارامه وي، او کله چې مور باسواده وي با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه نشي حلولی او د ماشوم ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خو لا درې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یوه مور با سواد وي حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د پوکړه زما شوم کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړې نه یو کړی دیغه دی رڼا او د تیار مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان که امکاناتي که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي چې یو وسایل درسره نه وي کله څوک ګرځېدای شي. نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري طبعاً چې سخته ده هغه مور به څه وکړي. هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې دا به څنګه وروزو، د سره باید څه
وکړو. په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي، اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هېواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګیزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهم مهمه خبره ده چې څو باندې سره باید کنټرول وري. انسان یوازنه موجود ده چې تر درویش کلنی او پنځوش کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک و چکاک و که آقا خوب یا دیر کمشی بانده غلطی گی سو کلمه که منگه و ریپورت جوڑاولو پیلمان که یا چه سر ما خپل مارکه وکرلا ما چه ده غواده چه ده ارمان ده چپلای یا توپاگ یا موترسکل ولرم. نو ده غزوان تا که هر چه ده امکانات برابره ون لست رقم استفاده باید او نکول. بی سواد مور بی انگیزی اولاد را نویوی، ازدکره نلری، تجربه نلری، اولاد باند ازدکره نکهی دکه چه غاز دکره نلری. یو انسان چه خپل پویه او لری نو ایت کلی بیا دنه لوری گی چه اولاد ازدکره او نکی پویگی ماده دی مونگ دی مانگ دو ارمان ده پم دی اگوی پو الا رو بانی نو پویگی کلی چه انسان خپل حق و نسی گختلای اولاد تخم اغلا رو نسی گختلای نو مونگ او تاس ده لازم ده دهت میخواب برای چه امور زدکره لری دیگه او کور پینزن نسلا باسواده زده که چه اگوی خپل اولاد پا انگیزه روزی باسواده ی روزی.
پا آخر که با غوارم دا پختن التاوس خواه مطرک رما چه اوز وزیاد دا غرقم را غلای چه دی خجو لپاره زدکره نسته دی دی لپاره چه یو باسواده مور دیری زیادی گرتی ام جان تا رسوله سی ام بچو تا ام کورانی تا ام طولانی تا پا دسی وزیاد که میرمنی چه وکی چه لزدکره سخه لری پاتی نیسی که چه هم پا رسمی دول دوی چه نیسی که ولی شخصی چه وکری
لری لغه تجربونه د زده کړو کې د موږ باندې د ګټه واخلي او دا به دې نه تړي. یو وخت هم د مکتبونه بند کړي ول په موږ باندې د مور بیچاره کې موږ ته په کور کې دومره چې بابا راکم نه موږ ته کتابچه راکول یا ور به چې لیکنه په کیوګر په پنسل باندې بیا به له سره پاکول بیا به موږ ته راکول پای ته کې لیکنه وکړي. او یلم دا د نړۍ والو نه خته نه چې د ټول افغانستان خلکو نه لاله چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نورو دنیا ښځې وګورئ، د موږ د ملک ښځې وګورئ، او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه له لاسه ده. هېڅکله موږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره و. د موږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې زموږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند سوي ول؟ ما خپله سپینګر تیرم چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه سوي دي، نه له بیرونه حمایه سوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی حق څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ موږ او تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ موږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځې هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو دا داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کشي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي. د افغانستان خلک له زه نه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
د
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی خجل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پوري وزنداو د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوی د میرمنو پر مخ وتړلی په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو په دې هیله چې د ژوند پاره برخ کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزيال شینی منړی خبرونه پایته رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي دویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درو لوی وچو په اړه لپخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. دا سیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. دا سیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن خون کوي موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا له خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1300 میلادي کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او سمیر اوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو لتا سو مغختنه داده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ریجن جڑ مین رہی دی اس پلا سروا چھو میں زمین رے دی اس بنا تروا چھبن شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گی سالو میرا وڑ شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گی سالو میرا وڑ شیرے وڑ اللہ شیرے وے سالو میرا وڑ ஷிரங் விஜடோ சர்வபதி வபினம் ஷிரே உடே சாலோ மேராவட மஸ்த மஸ்த கேகி சாலோ மேராவட ஷிரே உடே சாலோ மேராவட மஸ்த மஸ்த கேகி சாலோ மேராவட ஷிரே உடே அல்லா ஷிரே உடே சாலோ மேராவட மஸ்த மஸ்த கேகி சாலோ மேராவட